Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې اتم او د 2015 میلادي کال د اکتوبر 13 ده. د ازادي رادیو د لومړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د اتر سره شوو خبرو په ناکامه کې دوه اندېښنه ښودلې او هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري بیا جګړې ته مخه نه کړي. پاکستاني جګپوړو چارواکو پرون چهارشنبې وویل چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او پړې د افغانستان پر لوري واچوله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبې په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو ناکامه کېدو ته اندېښنه لري وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره له دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي خو دوی بیا هم ډېر هیله من دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د دغو خبرو له ناکامه کېدو وروسته پاکستاني چارواکو ګواښ وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ د لانجې د هواري لپاره خبرو نتیجه ورنه کړه او نافذ شوی اوربند له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د استانبول د خبرو او د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښودله چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه له لاسه ورکړل شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په خپله ایکس پاڼه د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشاره کړې دي. د ادارې په یو راپور کې چې د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي، کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپور له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو سره په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته یې لاسرسی درلود بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه پرې کړه. هغه نازک اړیکه چې د دوی د زده کړې کار او هیلې ژوندۍ ساتلې وې. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا په ټول افغانستان کې د 30 ساعتونو په مخه د انټرنیټي او موبایل ټلیفوني خدماتو له بندېدو سره د نورو برخو تر څنګ ښځو او نجونو هغه فرصت هم له لاسه ورکړل چې آنلاین یې زده کړې کولې. د لندن پولیسو پرون چهارشنبه یو 22 افغان په قتل تورن کړل. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو صفي داوود په لندن کې د دوشنبه په ورځ د چړې په وسیله له برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر دو مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیځ د اکس برج هستوګنې سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د 14 هلک په ګډون د 3 کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه په 2000 میلادي کال کې چې په یوه لاره کې پټ شوی و برېټانیا ته راغلی پناه ورکړل شوی او 2 وروسته د دایمي پات کېدو اجازه ورکړل شوی وه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ نن په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوې. دغه خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار باوسان کې پیل شوې هدف یې د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د سوداګریزې جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ په کراتو خوشبیني څرګنده کړې چې له شي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې ترسره کیږي. د سوداګرۍ جګړه روانه میاشت وروسته له هغې راپورته شو چې پیکینګ اعلان وکړ چې دوی به د لوړې ټکنالوژۍ په صنعت کې پر کارول کیدونکو نادره طبیعي منرالونو د صادراتو بندیز د پام وړ محدودیتونه ولګوي. ترامپ ژمنه کړې چې د پیکینګ په ځواب کې به د چین پر صادراتو سلسلنه نوې تعرفې ولګوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون چهارشنبه په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 53 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې ترسره شوه افغان لوبډلې 180 منډې وکړې چې د زیمبابوې لوبډلې یوازې 120 منډې جوړې کړې. دواړه لوبډلې به دوه نور لوبې هم وکړي. یوې سبا جمعه او بل هم د یکشن به پورس پلان شوی دی. دواړه لوبډلې په هند او سریلانکا کې د راتلونکو فبروري او مارچ میاشتو کې د شل اور نړیوال جام لوبو ته تیاری نیسي. او د افغانستان د ولس کلنو فوټسال لوبډله به نن پنجشنبه په بحرین کې د 2025 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پای لوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د سیشنبه په ورځ تایلند ته د 9-1 په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د ترکیې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو په ناکامه کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې د پنجاب اعلی وزیر امر کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې او له دې ایالته د ایستلو لپاره دی د جماعتونو له لارې اعلانونه وشي.
پرون څلور یا پنځه بجې په جمعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بې اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د میشتو خبریالانو وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې.
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی.
او په یو راپور کې به د افغانستان د پیژندل شوي ممثل ممنون مقصودی چې د کندي زوی په سریال کې کلیدي رول لوبولی و د هنر اتل په نوم د نوي چاپ شوي کتاب په باب واورئ.
ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وای تر څو په دې ارزیدې چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وای.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو په ناکامه کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله ترړل وویل په خبرو کې هیڅ عملی حل لاره ترلاسه نه شوه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دغو خبرو د ناکامه کېدو په خاطر یو ځل بیا طالبانو ته د سختې غچ اخیستنې خبرداری ورکړه او هغوی یې تورن کړل چې د ده په خبره اقتصادي جګړه مخته وړي. هغه پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي طالبان د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي او خپل د جګړې اقتصاد وساتي په څه ډول افغانستان یوې بلې شخړې ته ټیل وهي. هغه طالبان ته په اشاره ویلي چې دی په ډاډ ویلی شي چې پاکستان به آن دې ته اړ نه شي چې د طالبانو د له منځه وړلو او بیرته سمڅو کې د هغوی د پټېدو لپاره د خپلو ټولو وسلو له یوې برخې هم کار وانخلي. د پاکستان دفاع وزیر افغان طالبانو ته دا ګواښ داسې مهال کوي چې تر اوسه په کور دننه د پاکستاني طالبانو په ماتولو او د هغوی د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی. نوموړي له دې مخکې ګواښ کړی و چې خبرې ناکامه شي نو پاکستان به له افغانستان سره ښکاره جګړه پیل کړي. د هغه دې څرګندونو ته په اشاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د سیشن بې پورس آریانا نیوز د افغانستان خصوصي رسنۍ ته ویلي افغانستان به هر برید داسې ځواب کړي چې د ده په ټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. خغلی قانې زیاته کړه دا سمه ده چې موږ اټومي وسلې نه لرو خو نه ناتو او نه هم متحده ایالات توانېدلی چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې سره سره دا هېواد تر خپل کنټرول لاندې راولي. د طالبانو د حکومت جګپوړو چارواکو تر اوسه د پاکستاني چارواکو د دغو توندو څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی او نه هم د استانبول د خبرو په اړه څه ویلي. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پرون چهارشنبې وویل چې د پاکستاني لوري د غیر منطقي غوښتنو له امله د استانبول په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. ملي تلویزیون چې د طالبانو سیاست منعکسوي په خپله ویب پاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې په دې خبرو کې پاکستاني لوري له افغانستان څخه غوښتي چې په پاکستان کې د کیدونکو بریدونو د نه کیدو تضمین ورکړي. د افغانستان پلاوی بیا ویلي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ او پخوانۍ ستونزه ده، خو د افغانستان حکومت ژمن دی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان یا د بل کوم بل هیواد په وړاندې نه کارول کیږي. د جرمنی خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان یو شمېر رسنیو ویلي چې خبرې ځکه له خنډ سره مخ شوې چې پاکستان لیواله نه دی چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ډرون الوتکو د عملیاتو لپاره له خپلې خاورې د کار اخیستو اجازه لغوه کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون چهارشنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامه کېدو ته اندېښنه لري که نه وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره له دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي، خو دوی بیا هم ډېر هیله مند دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان په اړه د پاکستاني لوړپوړو چارواکو وروستۍ څرګندونې له یو بل سره په ټکر کې بللي او پرون چهارشنبې ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي: آیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوي او دفاع وزیر آصف د ښه پولیس او بد پولیس لوبه کوي، یا نقوي ډېر هوښیار او پوهیږي چې له افغانستان سره جګړه پیلول د پاکستان په ګټه نه ده او هغه به ډېره بې پروايي وي؟ هر دلیل چې وي هغه سم دی. دلته ډیپلوماسي یوازنی عاقلانه لار ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سیشن بې پورز د ایران له ولسمشر مسعود پزشکان سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده بللې وي او ټینګار یې کړی و چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې دغو خبرو هدف چې څلور ورځې دوام وکړ د هغه نازک اوربن ټینګښت و چې د اکتوبر په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې انترلاسه شوی، د کابل او اسلام آباد ترمنځ روان کړکېچ له هغې وروسته لا زیات شو چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل. د طالبان حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي قلمرو نقض وباله، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دواړو خواوو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کلونو کې پر یو بل د تورونو لګولو له امله د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستان تور لګوي چې افغانستان هغو وسلوالو ډلو ته پناه ورکړي چې پر پاکستان بریدونه کوي، هغه تور چې کابل تل رد کړی دی.
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر امر کړی چې د افغان کډوالو پر ضد باید اقدام وشي. مریم نواز ویلي باید بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې لپاره د جماعتونو له لارې اعلان نوشي. هغې همداراز ویلي هغه پاکستاني اتباع چې خپل ملکیتونه، دوکانونه او کورونه بې اسناد بهرنیانو په تیره بیا افغان کډوالو ته په کرایه ورکوي له جدي قانوني تعقیب سره به مخ شي. په عین حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو کې د پولیسو له لورې د افغانانو د نیولو لړۍ په بې مخینې ډول زیاته شوې او هره ورځ او آن د شپې پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي او دوی له ځانونو سره وړي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر اعلان کړی چې باید د بیاسنادو بهرانیانو په ځانګړي ډول افغانانو په وړاندې غوڅ دریز غوره شي. د پاکستاني رسنۍ جیو نیوز راپور لمخې مریم نواز 3 اکتوبر 28 د دې ایالت د امنیتي وضعیت درځونې په ناسته کې د دې ایالت چارواکو ته امر کړی چې باید د بیاسنادو افغانانو د پیژندنې لپاره په جمعتونو کې عمومي اعلانونه وشي. نوموړي دغه راز د پنجاب پولیسو ته امر کړی چې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد چې بیاسنادو بهرانیانو ته کورونه یا دوکانونه په کرایه ورکوي د جنایي جرمونو دوسی ثبت کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ کور، دکان یا هوټل بیا اسناد بهرانیانو ته په کرایه ورنکړل شي. په همدې حال کې په پنجاب کې میشت یو شمېر افغانان وایي د دې ایالت په جماعتونو کې اعلانونه کیږي او بیا اسناد افغانانو ته دوه ورځې ضرب الاجل ټاکل شوی. د پنجاب پارٹی کې مشت افغان کډوالی ارزو احمدی ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه حس
پرون څلور یا پنځه بجې په جمعتون کې اعلان نور کړل او وی ویل چې هیڅ پاکستاني حق نه لري چې بیا اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي. دا ډېر د خفقان ځای دی. اوس ما سره د کور مالک اړیکه کړې و. په ځینو ځایونو کې خوان د کورونو مالکان ترلی او افغانانو ته له کورونو نه د وتلو غوښتنه کړې دي.
پاکستانی رسنۍ جیو نیوز دغه راز ویلي چې د پنجاب ایالت د امنیتي ارزونې په ناسته کې دا پریکړه هم شوې چې مسؤلین باید په ټول ایالت کې د بیا اسناد د بهرانیانو د اوسېدو ځایونه معلوم او وروسته یې پر ضد اقدام وکړي. په راپور کې د مسؤولو چارواکو له قوله راغلي چې د افغانانو د پیژندنې لپاره به له پرمختللې ټکنالوژۍ نه هم استفاده وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې د افغان کډوالو د ساتنې 15 مرکزونه جوړ شوي او د چارواکو په خبره په دې مرکزونو کې په لنډمهاله ډول کډوال ساتل کیږي او وروسته تورخم ته د وړلو زمینه ورته برابرېږي. د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې ایالت په خانیوال ښار کې لږ تر لږه 15 دوسیې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد ثبت شوي چې بیا اسناد افغانانو ته خپل املاک په کرایه ورکړي وو. په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې میشت افغانان وایي پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته زور ورکړی. د پلازمین اسلام آباد په F1 سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی و. ان د یو شمېر افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او هغوی له ځانونو سره یوړل. بېګه دوی په F1 او F4 سیمو کې عملیات لرل.
اخوا د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. په دې ښار کې میشت یو افغان کډوال حمید الله د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې د سورابګوټ په سیمه کې په جمعوتونو کې اعلانونه شوي چې افغانان باید په درې ورځو کې له هېواده ووځي.
د کراچۍ کې د افغانانو بازار د سورابګوټ لاسیب سکوار ورته وایي. موږ ته پرون ماجتو کې اعلانونه وکړه چې درې ورځې ټیم ورکړي چې په دا درې ورځو کې به خامخا ته د ځای خالي کوي. بارېږي به قانون او کورونه ځینې سیل کړي دي. ډېر کسان بې ولیم دي. بچ کم کسان پاتې دي هغه ته درې ورځې ټیم ورکړي.
کڅوم له 2023 کال رئیس له پاکستان له بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. خو په وروستیو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بیساري ډول چټکه شوې. د راپورونو له مخې اوس مهال په پاکستان کې شاوخوا 4 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچسیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې په شته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لا چې دا د شوزي په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزي کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه ل ازادي راډیو.
بیا هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو د زیات شو فشارونو په موضوع کې تم کېږو. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیا لعمله په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د غراز هیواد ته تللي افغان خبریالان هم د ډیپورت کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو سازمان ته په یوه پرانیستي لیک چې پرون یې یوه کاپي خبره کړې له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي دي چې د دغو خبریالانو وضعیت د رسېدو لپاره د بیړنۍ اقدام وکړي. نور هلې په دې رپورټ کې
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا امسو د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انټونیو ګوتریش د یاد سازمان د کډوالو عالی کمشنري د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو او رسنیو د حقوقو د ملاتړو یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې ده. په لیک کې چې یوه نسخه یې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 خپره شوې خبرداری ورکړل شوی چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیاسلي واکمنۍ او د 2021 کال اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. په لیک کې راغلي ډیری افغان خبریالان په پاکستان کې له قانوني اسنادو او هیڅ ډول امنیتي تضمین پرته ژوند کوي او د پاکستان حکومت د دوی د ویزو له تمدید څخه ډډه کړې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک به د لاسلیکونو له راټولولو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو ادارو ته واستول شي. هغه زیاته کړه
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی او ټولو خبریالانو او د خبریالانو ډلو ته مو استولی دی چې له پراخو لاسلیکونو وروسته به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د خبریالانو د ملاتړ ټولو بنسټونو ته واستوو څو اوسنی وضعیت بدل شي.
دغه سازمان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د پاکستان حکومت وغواړي چې د افغان خبریالانو د ایستنې بهیر ژر ودروي او هغوی ته موقتي استوګنه او قانوني اسناد برابر کړي. په لیک کې همدارنګه غوښتنه شوې چې د ویزو او بشردوستانه استوګنې بهیر چټک شي، هغو خبریالانو ته چې له ګواښ سره مخ دي لومړیتوب ورکړل شي او د نړیوالو ادارو په همکارۍ عاجلې بشري او رواني مرستې ترسره شي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نوې غوښتنو مې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو میاشتو کې وروسته له دې چې د استوګنې ویزې تمدید نه شوې او اوس د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا له امله د افغانانو د نیولو بهیر په دې ښار کې زیات شوی دی. د حالت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو لپاره ډیر ستونزمن دی چې له افغانستان څخه راغلي دي. له یوې خوا د پولیسو لخوا د نیونې او ایستنې ویره او له بلې خوا د کډوالۍ د کیسونو د پروسس ځنډ د دې ټولو خبریالانو لپاره جدي اندېښنې جوړې کړې دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په وینا ډیری افغان خبریالان په پاکستان کې نورو هیوادونو ته خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د ځواب په تمه دي، خو وایي د دوی اقتصادي او رواني حالت ډیر خراب شوی دی. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان یا RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د راپورونو له مخې له هغه مهال راهیسې چې د پاکستان حکومت افغانانو د استوګنې د ویزو د تمدید لړۍ درولې ده، د بې اسناد افغانانو د نیولو او افغانستان ته یې د ایستنې بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری UNHCR د شمیرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,450 ډېر افغان کډوال له هېواده ایستی دي.
له خبرونو ور اخوا
د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس له چاپ راوته. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم لیکوال لیکلی او 1,000 مخدی د ښاغلي مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو تر څنګ د 1,400 نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کندي زوی په نوم سریال ډیر مشهور دی. دا راپور هم د کندي زوی تلویزیون سریال په یوې برخې پیلېږي.
مور دی د ملک بابا کور ته تللی، د ملک بابا د زوی واده دی.
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم یو لیکوال لیکلی، 1,380 مخه دی. ښاغلي داوودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي، د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي، او د هغه هغه کردار ذکر پکې شوی دی لکه مې وجه چې استاد شهرت اومند شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړی و د کونډی زوی سیریالو. کونډی زوی سیریال ته اړتیا وه چې جوړ شو، په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغې په اړه پکې ذکر شوی دی، او د هغوی د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلي داوودزي لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه د ښاغلي داوودزي د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوي دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل:
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پیښور کې پیژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله، نو ډرامه مې لیکله، او دوی له کابل نه راغلي وو. نوی نوی د رحیمداد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو، په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل تر څنګ چې د رحیمداد رول یې لوباوه، د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه لیکلي: ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډی زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او راډیوي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارن.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 9-5 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشحاله یم چې زمونږ د الماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو، خو خفه بده یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنري ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څیړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وی. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقی عمر چې زه لرم، نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ ډیکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې ډیکلما کړي دي.
د عقل د عروج د زمانې ملنګا وا، د عقل د عروج د زمانې ملنګا وا، عجب په لفظو کوي کانه ملنګا وا. ظاهر دې پشلی دلی گریوان غرونه زنګول او ظاهر دې پشلی دلی گریوان غرونه زنګول او ساتل دې پزړه کې خزانه ملنګا وا.
The
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل کېدلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه